ستوري مشي دا مشال ریډیو دے په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه او منی د دې خبري غړې د سر موضوع په کوټه کې تیر شپه د بلوس یک جهتای کمیټه په غړو او په خاص توګه د مهرنګ بلوسې د گرفتارۍ نه پس په صورتحال باندې خپلې خبرې کوو زموږ د همکار سره د دې ترڅنګ د تورخم لار پرانستل شوې ده او د پاکستان د افغانستان د پاره ځانګړې استاد محمد صادق هم کابل ته ورغلی وو په دې اړه باندې به هم خبرې کوو خو له هر څه مخکې خبرونه لومبے د مشال خبرونو سرټکی د بلوس یووالی یا یګستای کمیټه وای پولیسو د دوی مشره مهرنګ بلوس او نور یو شمیر غړینی ولیدی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه لا یو کم دیر شو ورزنی ځن روستو د مسافرو پر مخ خلاص شو د جرمنی فرانس او برتانی حکومتونو په غزا کې د سمدستی اوربند وغوښتنه کړې ده مشال د خبرونو تفصیل د بلوس یو والی اجګشتای کمیټه وای پولیسو د دوی مشره مهرنګ بلوس او نور یو شمیر غړي ولیدی بلوس یک جهتی کمیټه نن په اکچلی کری په چکوټي پولیسو او انتظامیه د دوی د وجل شو کسانو مړي هم خپل تحویل کې اخیستی دي تر دې مخکې د کمیټه مشره مهرنګ بلوس مشال لیډیو ته ویل چې دوی پرون په کوټه کې د خپل نیول شو غړو د خوشی کولو لپاره سولیز لاریون کولو چې پولیسو پر ډډه وکړي او د دوی درې مظاهره چاندې ووجل او شل لسو زیات چې جوبل کل مهرنګ وای چې کل دوی خپل جوبل کسان روختون ته یوړل نو حالت پولیسو ونیول د دې په خبره اوس چې د خپل روختون لپاره پرلت پیل کړی دی
ایک طرف ریاستی جبر ہے اور دوسری طرف
ریاستی جبر دے او بلخوا چپر امن احتجاج کون کی خلق دی دا ریاست پر ہغوی زور کاروی دا ریاست چی سمر ہم ظلم کوی مونگ بر اخپل غختن پشان شو مونگ دخپل مڑو سر پر سریاب سڑک احتجاجی پر لت پیل کڑے دے او مخ کی چی ہر سکی گی ریاست پر ذمہ وار وی
بلخوا د بلوچستان حکومت ویان شاهد رندر سنوت په لیگلی بیان کې تور پورې کړی دی چې مظاهره چانو پر پولیسو تشدد کړی دی د کورمې په پاړچینار کې پر ډنډر روډ په یو کور کې د بمی چاودنې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي او یو بل ژوبل دی په بره کورمه کې پولیس چارواکي وایي چې د لومړیو معلوماتو تر مخه د چاودنې نه وړاندې دغلته د ځینو کسانو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی وو او یو تن پکې د لاسي بم برید کړی دی په چاودنه کې د یو د دریو کسانو د وژل کېدو او د یو د ژوبل کېدو تصدیق شوی دی د پیښې کار کسان د پاړچینار مرکزي روغتون ته وړل شوي دي پولیس وایي د پیښې د اصل محرکاتو په اړه یې پلټنې پیل کړې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه له یو کم دیر شو ورځنی ځنډ وروسته د مسافرو پر مخ خلاص شو افغان لوري ته د تورخم کمیسیار ملا عبدالجبار حکمت باختر اجانس ته ویلي دغه لار چې وړم ورځ د ترانزیت پر مخ پرانستل شوی وه له دوه ورځنی ځنډ وروسته یې نن د مارچ په 2 د مسافرو پر مخ هم پرانستل شوه تر دې مخکې په تورخم کې د پاکستان د امیګریشن یا مهاجرت یو چارواکي ګل رحمان مشال لیډیو ته ویلي وو چې د مارچ په 2 د پولي په انتظامي سیستم کې د تخنیکی خرابې له امله مسافر ته اجازه ورنکړل شو چې تګ راتګ وکړي د پاکستان ملتي چارواکو د فروری په 1 تر هغې وروسته د تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوعه سیمو کې پوستې جوړولې چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا په بنو لکی مروت کې پرون نامعلومو وسلوالو دوه پولیسان په هدفي بریدونو کې وژلي دي او یو ماشوم یې جوبل کړی د بنو لکی مروت پولیسو مشال لیډیو ته په لیږلو جلا جلا بیانونو کې ویلي دي چې د بنو تاڼۍ پولیس سرتیری نصر الله د هغه ماشوم زوی په موټرسایکل سپاره و چې وسلوالو پرې ډرې وکړې نصر الله پر هغه ځای مړ او زوی جوبل شو بلخوا هم د مارچ په 1 د لکی مروت په سرای نورنګ بازار کې وسلوالو هاشم نومي پولیس سرتیری په ډرو وژلی دی د دې دواړو بریدونو ذمواري تر دې دمه چا نه ده منلې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په 14 کې 19 کسان ټپیان شوي دي د ایمرجنسی روغتون په یو بیان کې ویلي دي چې دا 14 پرون د ګریشک خار په یو بازار کې وشوه د ایمرجنسی په بیان کې راغلي دي چې 19 ټپیان د لشکرګاه ایمرجنسی روغتون ته رسول شوي چې د 15 تنو وضعیت نازک دی د ایمرجنسی روغتون د افغانستان د سانګي مشر دیجان پانی کویلی چې وضعیت جدید او روغتیایي ټیمونه د ټپیانو درملنه کوي د دې 14 علت او څرنګوالی نه دی معلوم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دې 14 ذمواري نه ده اخیستې د جرمنی، فرانس او برتانی حکومتونو په غزه کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ګډه اعلامیه کې په اسرائیلو دا هم کړی چې په غزه کې د اوبو او بجلی په ګډون ټولو بشري مرستو او خدماتو ته د خلکو رسایي ممکنه کړي. په بیان کې راغلی ده چې د نړیوال بشري قانون سره سم د خلکو روغتیایي خدماتو ته لاسرسی او له سیمې د علاج په غرض موقتی وتل هم یقیني کړي. وروستۍ خبر د لوبو، پاکستان او نیوزیلند د 15 اوریزو میچونو د لوبړۍ په څلورم میچ کې سبا یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی میچ به د پېښور پر وخت سهار په باندې 11:00 د نیوزیلند په ماونټ مانګونی میدان کې پیلېږي. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مرته وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شي ځینې دا مهم مطالب به هم اوري. په کوټه کې د مهرنګ بلوسی د نیولو نه پس صورت حال دی. حال به نه خمنې غذر کو دارار د تورخم دروازه پرانستل شوې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاد کابل ته تللی و. په دې اړه باندې هم نیغ په نیغه حال درکو. د انګور اډه ولې بنده ده؟ د کورمې د تاوتریخوالي د وجې نه د بې کوره شو خلکو کورنۍ وایي
هغه په ټل دوابا هنګو کوهټ خوشو کې یا دوست رشتہ دارانو کرا دی نو مو حکومت ته خوښ کو چې دا خلک د زر تر زره واپس خپل کورونو ته راولي.
د پاکستان شری عدالت د وراثت په اړه باندې د خزو په حق کې فیصله کړې ده، خو دغه فیصله او د دې په اړه باندې معلومات خلکو ته نه دي رسیدلي. یو خزو وای
مونږ مخکې وی چې قانون پاشوي نو خلکو نه منله. دا قانون دی اوس مونږ داسې وای چې دا دی واضح کړی شي او دا دی راشي په میډیا دی راشي.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ مشال ریډیو ته وګي خبري غړې ده. زستا سو قربا مجید بابر یم. او څنګه چې د خبرونې په پیل کې ویل چې د کوټې د صورتحال د مهرنګ بلوسي د نیولو نه پس به تازه سو صورتحال د پرمختګونو سره شوې دي. در تبانی خپنیغه د خپل همکار د خلیا ورو زمونږ همکار نیاز علي په دغه پرمختګونو او په دغه موضوع باندې د نګدینه سارنه کوي. نیاز ستړی مشي او کدار ته وای چې د دې د نیولو نه پس اوس صورت حال دی د مړو سو شو او باقی آیا د دې خپلو کې سرابطه شته د چارواکو سره؟
ډیر مننه مجید بابر صاحب. کومنګ خپل اوریدونکو ته وایو لکه چې څنګه نن سحر چې په سریاب روډ باندې د بلوچ یک جهتی کمیټې لخوا د خپلو مړو سره کم احتجاجي پر لټ روانو چې پولیسو او نورو امنیتی ځواکونو په غوی باندې خپل عملیات وکړل یا کاروي وکړاو. مارنګ بلوچ په ګډون 13 خزینه ورسره نور نارینه چې دی هغه پولیسو د غزینه نسلی دي. بلوچ یک جهتی کمیټې دا داوه لري چې په 13 ورځو کې یوازې په کوټه کې د 200 پوری شاوخوا خزینه او نارینه غړي پولیسو نسلی دي چې تر اوسه یو عدالت ته هم نه دی وړاندې کړی او لا پته دي. لږه شپه وړاندې اوس په بلوچستان په کوټه کې چې د بلوچ یک جهتی کمیټې کم وکیلان دي هغوی هم یو خبری غونډه وکړه. هغوی وایي چې موږ مختلفو پولیسو تانو تلاړو خو تر اوسه د مارنګ بلوچ یا د نور په ضد چې کم دوی تورونه لګوي کومه مقدمه کاپی اف آی آر موږ ته نه دی راکړی شوی او نه زموږ د هغې سره ملاقات شوی دی چې مارنګ بلوچ دا مهال په کوم ځای کې ده.
نیاز کدار ته وایي چې کوم د بلوچ یک جهته کمیټه داوه کوي چې د موږ دومره کسان نیول شوی دي د مارنګ بلوچ باړه باندې دا خبره ده. آیا حکومت د دې پخلی کړی دی؟
د بلوچستان حکومت ویان شاهدرین پرون د رسنیو سره په خبرو کې ویلی وو چې کم د دوی پرون کم انختی شوی دا غي په اړه غوي ضرور خبري کړي وي چې مظاهره یانو په پولیسو ډبري وشتي دي او دوی لس پولیس پکې ټپيان شوی دي. د مړو په اړه غوي ویلو چې د دې تحقیقات یا پلټنې باقی دي چې دا مړي سوک دي ولی چاغه په مظاهره چانو دا تور ولګو چې هغه مړي روغتون ته د قانوني کاروي د پاره نه دی راوړي. البته د نن سحر را هسي چې په بلوچستان کې شټر ډاون هرتال دی یا کاربندیز دی د دې په اړه او بیا چې کوم سحر نوي پیښ شوی دي تر وسه د بلوچستان حکومت په دې اړه سندي ویلي. یو خو په بلوچستان کې د سور زره هسي انټرنیټ په کوټه کې سلو وو خو نن سحر راسی بشپړ توګه نه سپ یوازې انټرنیټ بلکې موبایل فون چې کوم دی هغه هم تړلې شوی دی. بیا چې کومي سرکاري ودانی دي د وزیر اعلی هاوس او د گورنر هاوس کور طرف ته چې کومي لاړې دي هغه کنټینرې لګوي شوې دي. پولیس چارواکي ځای په ځای سرتیری کړې شوې دي. د دې ترڅنګ نه یوازې په کویټ کې د بلوچستان چې کوم بلوچ میش تسمی دي تربت اواران قلات درګوادر پوری او تر کراچۍ پوری زای پځې پدې ټولو خارونو کې نن احتجاج دی. لارې تړلې شوې دي. ترانسپورټران ګاډي کم دی او که د خلکو د خپل تګ راته ګاډي دی هغه پښپړ توګه وتریدلې دي. بلوچ کې جهتی کمیټې سیم الدین بلوچ چې لګه شبوړان دي دا ویلي چې کده دوی غوښتنې دوی درې بنیادی غوښتنې وز د حکومت نه لري. یو غوښتنه دا چې مارنګ بلوچ او نور ټول کسان دي بغیر لسه اوزرا اگر خوچ کړی شي بیا دوی دا غوښتنه لري چې کم پرون مړی شي دي د دې مقدمه دي د بلوچستان وزیر اعلی او د آی جی په ضد درج کړی شي. د ډیپټی کمشنر او کمشنر د کوټې د خپل دندو لرو کول غوښتنه هم دوی کوي او دوی وایي چې زمونږ دا غوښتنه سمدستي و نه منل شي. نو دوی چې کم اعلان کړی دی چې نن په ټول بلوچستان کې مونږ قتل چې هرتال له احتجاج دي کارونه ترانسپورټ هر څه تړل دي دوی وایي چې دا به مونږ دوامدار ساتو او د دې نیټه اعلان نه کړي چې دوی دا احتجاج به تر کومي دوام لري.
آیا دا معلومات څه کلند غون تراته وایي چې مهرنګ بلوس چرته دا آیا خبري اعلان رسانه یا نور اداري چې په دې هڅو کې چې د مهرنګ بلوس پته ولګي نو که حکومت نه وي یا حکومت دا نه پخلې کوي چې هغه چرته دا څه معلومات دي داغي د سوي وير اباوت بارک
د بلوچ یک جهتی کمیټې چې ځنی غړي دي ناغوي دا وایي چې در اغه ته سحر راهسي دا غوي سره هیڅ رابطه نشتی. د دوی وکیلان بیا لا بیلو تانو تزي دا غي په اړه معلومات کوي دا نه د معلومات چې مارنګ بلوچ چرته دا بیا دا غي سره سره دوی تر وسه پورې هغه کوم عدالت ته نه دوړاندې کړي. نو په دې اړه باندې د رسنیو سره تعلق لرونکي یا خبريالان چې دغه په خپل توګه باندې هم وکیلان هم د پولیسو سره یا د نورو نداره بيتي کوي خو پولیس ورته دا خو تاییدي چې مارنګ بلوچ نیولې شوی خدا نه د معلومات چې مارنګ بلوچ دا محل په کم تانه کې دا او داغي په ضد لومبه هغه په کم مقدمه کې نیول شوی دا یا په ښکارا کول کیږي. نو په دې اړه تازه څه معلومات لا نشتی. البته کم مړی چې پولیسو د دوی نه سحر اغستیو بلوچ یک جهتی کمیټې دا وایي چې باغی کې یو مړی خاورو تسپار لې شوې دي او دغه جنازه شوې ده.
صحیح ډېر ډېر مننه.
دا مشال ریډیو ده. تاسو د مشال ریډیو خبري غړي
دغه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د کراچۍ د موضوع نه پس ورجو د تورخم موضوع ته ودی سره تړلې د افغانستان د پاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق د دورې په اړه باندې به هم زموږ د همکار نه سو پښتنه لرو. فرهاد شنواری ستړی مشي او کدار ته وای چې د تورخم د دروازې په اړه باندې چې کم تر اوسه پورې معلومات ستاسو له خلې راځي چې یاره کولاو ده خلک پیزي راځي تر اوسه پورې څه کړکی چې اسه داسې خبره دغه ته خو نه دراغلی د دې دغه باندې سموت آرام سره ټریفیک روان دي.
بالکل داسې چې دا دروازه چې کوم دی د مارچ په 19 نیټه باندې بار وړونکو کاډو پر خلاص کړل شوی و یعنی دې پر یو ترتیب جوړ کړل شو لکه دا خو څوشا یو میاشت بند و نو بیا د پاکستانی چارواکو دوی لپاره یو ترتیب جوړ ک چې لمړی به د غاډي چکم دی په کار دي چې دا واوړي هغه خود مارش 19 منټه رئیس شروع شوی د مخم ووختل او هغه مخ هم را روان دي. بیا چکم پیاده کسانو مسافر دوی ته د مارچ 20 منټه ورکړل شوی و چې په غیر رز باندې لاندې په سیستمونو کې لګا تخنیکی خرابي راغله او هغه لوجه پرون دوی و نه کړل شو چې تا غراتګو کپ دې دروازه خو بیا نن د مارچ په 20 منټه باندې ل غرمې رئیس په دوامدار توګه باندې چې کوم دې د پیاده خلکو تګ راتګ روان دی دلته چې مونږ کوم مسافر سره ناروغانو سره خبرې وشوې هغه ډیر زیات خوشحال دي دی ته چې کوم خلک په انتظار باندې وو او غوښتل چې افغانستان ته واوړي یغې تورخم ته رسیدلې دي څوک خپل خپلوانو کار روان دي زیاتره شمیره پکې ناروغانو وا کاروباری خلکو وا چې دی اڑخته گیرو خو دوی ټول لپاره دغه یو شرط لازمی شوی چې یوازې په پاسپورت او ویزا باندې کوم خلک تلی راغلی او مغه خلک با په دیلار باندې په پاسپورت او ویزا باندې تګ را تکه باقاعده دخولي خروجی به ورته لګي د پاکستان امیګریشن چې کوم سیستم دی لاندې پاغې کې، او چې کومو کسانو سره اسناد نشته لکه چې یوازې تذکره یې ورسره، نو هغوی ته اجازه نشته چې په دې دروازه باندې تګ را تګ وکړه. په دې کې زیاتره کورنۍ موږ داسې هم وکتې چې دغه خوشه یوه میاشت دا دروازه بنده وه، مشکل و. نو له کابله او جلال آباد خلک تلي وو داسې سپین بولدک ته، او بیا چمن او کوټې، او بیا د کوټې نه پېښور له راغلي وو خپلو ضرورتونو له علاجونو له چې کوم داسې ناروغانو، او هغوی ته بیا ډېره مشکله وه چې دوی په داسې په چمن بیا تلي وای. نو هغوی په دې باندې ډېر خوشحاله وو چې راغلي په چمن باندې وو، اوس په تورخم باندې لنډ دوی افغانستان ته واوړي.
ډېره ډېره مننه اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو
ګټه مشال لیډیو ته وګورئ. یوز د خبرونه په لور ورزو او ستاسو په هم یو راپور تر راغوم. د جنوبي وزیرستان انګور اډي سیمه اوسیدونکو وایي د غلط افغانستان سره د تجارتی لارې بندي دوی ژوند او کاروبار سخت غیزمن کړي. د سیمه تجاران وایي دا وخت لډیرو مشکلات سره مخ دي، او ځینې خپل کورونو ته د ژوند بنیادی ضرورتونه هم نشي پوره کولای. بل خو د کوز جنوبي وزیرستان مستیال کمشنر داوه کوي چې دوی د انګور اډي سرحدي لار د خلاصولو لپاره ټول تیاری مکمل کړي، خو د افغانستان واکمن طالبان دغه دروازې خلاصولو ته چمتو نه دي. البته افغان طالبان لا هم پر دې اړه سن دي ویلي. د انګور اډي خلکو د 2023 زیږیز کال له نومبر میاشتې راهیسې احتجاجي ناشته پیل کړې وه، او د پاکستان له حکومت غواړي چې د افغانستان سره تجارت او د خلکو تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړي. تفصیل اشتیاق مسید نور.
د سویلی وزیرستان انګور اډا سیمه اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د افغانستان سره په سرحدي دروازه باندې تجارتي لار بندش په وجه یې د سیمه اوسیدونکي ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ کړای دی. د انګور اډا سیمه یو مشر مولانا تسبیح الله ویایي چې د انګور اډا سیمه احتجاج کوونکي په سرحدي دروازه باندې د تجارت ګاډیو ته د تاګ راتګ اجازه ورکړای دی، خو د پاکستان او افغانستان حکومت مات پدال یار تجارت شریکاوله د پورا س ګامونال یا پورتا کړي ندی
چې می جانګور دې تر د منتظرین می هیڅ خدمت کراو د مطابقت په خاطر د دې ریمیسټر باندې کراو امي تصول د جمهوریت او احتجاج په پاسو خاصه او می جان خپل لار انګور دا تجارت پر خلاص کړو د عام ترانسپورت لپاره خو د پد مرغه په سپوره حکومت د تجارت او سوال کې فلزدان دی په اتره تاریخ او بیا د اوس د افغانستان د خبره ده چې ترخم کله تجارت نشي دا واخلو سیږي. هغه د ګذره د خوشاله خو د مش میلیارډ باندې تجارت خان کې دغه اور ته په انتظار دی، او د مش کاروباري حضرت ضرور هغه په تشویش کې دی. البته نیمه د وزو د پاسپورت د پورا چې کې نو د لوکل د پورا استثمار او همیش کې مو درخواست کړی دی مطلب د مش غران کوم د دغه خلک د خاص سزا جاری وي. همیش به کېدا کوم دی بازارګا وکړه پاره د مارا جاه وکړه چې حکومت مته په طلب وکړه چې راځه ضرور د حکومت په تل مکو کنه چې تجارت ولا چې دا مسله د حال کو د افغانستان همیش درخواست وو د پاکستان هم درخواست دی چې موږ
مولانا تسبیح الله نه دا هم وروي چې د انګور اډا سیمه اوسیدونکي د افغانستان سره تجارتي لار بندش په وجه د کوم مشکلات سره مخامخ شوي دي.
غربت شکار گردلی دی رمضان کے خال غربت خاطر دخل افطاری ہاں سامان بندش کو نقصان کی مقامی خال در متاثر دے.
مشال ریڈیو چلے افغانستان سره په انګور اډا سرحدي دروازه باندې د تجارتي لار بندش په براکښې د ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل
وړاندې هغه طرف نه اجازت لا نه دی شوی افغانستان سایډ نه، نو هغوی د کابل نه چې هغه خپله بارډر ولته ووي نو هغه بیا الله دغه پروسس کولاویږي. مونږ په دې کوشش کوو چې زر تر زره زمونږ د هغوی سره فلیک سټاپ میټینګ وشي، او په هغه کښې مونږ دا لارې دا مسله حل کړو. نو مونږ لګیا یو، خو د هغوی د طرف نه جواب ته انتظار دی.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع انګور اډا سیمه مشرونه او د ضلع تاجرونه د حکومتي چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې د افغانستان سره په انګور اډا سرحدي دروازې باندې تجارت شریکول د پوره د زر بیړوندي ګامونه پورته کی. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوې بڼه واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په کورما کې د وتیزو پر سیمه پوځي عملیات پیل شوي دي. چارواکي وایي د جمعې په ورځ پیل شوي د عملیات لمندوریو، چارخیلو، وچت، ډټ کمر او بګن سیمو د وسلوالو پاکولو لپاره دي. چارواکي وایي په یادو سیمو کې د لټون پر وخت اووه مطلوب کسان هم په لاس ورغلي دي. په سیمه کې د عملیاتو له کبله شاوخوا 950 کورنۍ بې کوره شوي. په کورما کې د فرورۍ په 18 په وچت او مندورو سیمو کې د مال لیږدونکو ګاډو پر قافلې تر برید پس د وسلوالو پر د عملیاتو پریکړه شوې وه. د تاریخ ورغزی پر راپور کې تفصیل اورو.
په کورما کې د مالک دونکو گاډو پر قافلې تر برید پس د چارخیلو، ډاټ کمر، اوچت مندوریو او بګن پر سیمو پوځي عملیات پیل شوي دي. په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې پر رسنۍ خپور شي، مشال لوډیو ته پر 28 مارچ ویلي د جمعې پر ورځ پیل شوي عملیات یو شان په یاد 50 ځایونو کې پوځ، ملیشیا او پولیسو پګډه کړی. چارواکي زیاتوي په سیمه کې د لټونی عملیاتو پر وخت وو کسانې هغه نیولې چې پر 18 فروری په گاډو قافلې د شوی برید په اف آی آر کې نامزد دي. چارواکي دا هم ویلي په بګن کې د غرب چوکو موجود د وسلوالو پټکانو د توپخانه استعمال هم شوه، خو څوک لګیدلې او نورنه بلکمه ګټه پلاس ورغلې. د پولیسو چارواکي په خبره دا عملیات به یاد سیمې لا وسلوالو تر پاکولو جاری وي چې د هغې لپاره شاوخوا 950 کورنۍ د ټل او هنګو په لور تر وټلو پس متاثره شوي. بلخوا له مندوریو بېکوره شوی کوسر علم او رغزی مشال لوډیو ته د جمعې پر ورځ ویلي دوی خپله سیمه پر دغه شرط پرېښودلې چې کورونه به د عملیاتو پر وخت نه لنګولی کېږي او بله په درې ورځو کې د هر څه سرته پر رسولو خپلو خونو ته به واپسی کوي.
چونکې حکومت فیصله کړې وه چې موږ به یو بل اپریشن هم کوو چې هغه ته د سینیټایزیشن نامه ورکړې شوې وه. هغې کې چې کوم ډسپلیس خلک دي، بې کوره شوي خلک دي، هغه په ټل، دوابا، هنګو، کوهټ، خوشو کې یار دوست رشتہ دارانو کرا دي. نو موږ حکومت ته خوښ کوو چې دا خلک د زر تر زره واپس خپلو کورونو ته راولي.
په کورما کې د وتیزو قبیلې روان دا پوځي عملیات تر پیلو د لوړاندې مسترد کړي ول، خو بیا تر مذاکراتو په صورته مشران په خپلو ځینو شرایطو خونی د خالی کېدلو ته رضا شول. له بګن سیمې بېکوره شوی یو متاثره کس محمد ابراهیم مشال لوډیو ته پر 28 مارچ ویلي یو خوا روژه ده او بل پله بېکوره شو چې داسې ژوند دی سخت لکړاو سره مخامخ شوی دی.
دا واجی مو ډیر زیات په تکلیف کیو، تاسو ته پاتې ده سره روژه مبارکه میاشته ده، نو نمو افطاری په افطاری ده
د دې ترڅنګ د وتیزو قبیلې یو مشر خیالي رحمان اورغزی مشال رډیو ته وایي که حکومت ور باندې پر دغه خبره عملیات کوي چې پر سیمه په گاډو وسلوال برید شوی، بیا خو په کونج الیزو او داسې نور ځایونو کې هم دغه شان تر هغریزي پیښې شوي، د هغو پوښتنه تر اوسه ولې نه ده کړې. اورغزی زیاتوي که غواړي چې خلک لا کړو بچ شي او د سیمې امنیت په پوره ډول بحال شي، بیا دې یو ځل او بلا تفریقه د ټولي کور می عملیات وکړي.
لکه 17 فروری باندې کوم کنوا اٹیک شو، لغنه بعد اپریشن وشولې، سرچ اپریشن وشولې، اوسلې ټولې شولې، لکه خلکو ته خپل کورون نکوم، خپل فزاد لپاره کوم څه ټوپک صحیح یو هغه واپس ته جمع کړلو. ګورنمنت اوسا ګورنمنت سره ورسره دي او موږ سره اوس په کورونو کې صرف چکونه علاوه سم نه دی پاتې، او څنګه ته اون غواړي موږ سره کوو. خو چونکی لکه موږ صرف دا کې خبره کوو چې آیا د څومره اپریشن وشولې، دا وم اپریشن دایمو په لکو باندې کیږي، دی اپریشن څه نتیجه ده، دی اپریشن نه بعد امن راشي.
په کورما کې پر 18 فروری د اوچت او مندوری پر سیمو د مال لیکدونکو گاډو پر قافلې تر برید پس د وسلوالو پر ضد عملیات د کېدلو فیصله شوی و. د هغه پیښې مقدمه پر 50 کسانو درج شوی چې بګې د پولیسو په خبره تر شلو زیات تنانې نیولې او د نور لپاره لټونی عملیات روان دي. په یاد پیښه کې د پولیسو تر مخه 15 امنیتي سرتیری او 2 وسلوالو په شمول نه تنان وجل شیول او تر شلو نور جبل وو. د حکومت په بدرګه کې لا پنځوس پتو گاړو نولس گاڑی وسلوالو سوزولی او تر دې شو زیاتې لټکړی ول. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سورل ساته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ. مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، وفاقی شرعی عدالت زنانه د وراثت له حق نه محروم ساتل د قانون او اسلام پر ضد ګام ګرځولې دی. وفاقی شرعی عدالت د مال په شلمه د چیف جسټس اقبال حمید په مشره کې سلو رکنی بنچ په جمع شوی درخواست کې فیصله واوروله. عدالت امر کړی چې غیر شرعی او غیر قانوني رسمونو او رواجونو له وجې زنانه د جایداد له حق نه محروم ساتونکو پر ضد بعد پاکستان آئین لاندې کاروایی کیږي. عدالت په جمع شوی درخواست کې د سیده فوزیه جلال شانومی زنانه ویلي چې د خیبر پښتونخوا په ډیر رسمي خان کی سیمه کې د چادر یا پرچای په نوم رسم لاري په وراثت کې خزو ته حق نه ورکول کیږي. په دې اړه تفصیل اسما ګل نور.
ډاکټر جسټس سید انور په لیکلي فیصله کې ویل په یو صورت کې هم خزې د وراثت ته حق نه محروم ساتل د قانون او شری خلاف ورزي ده، او خزې د وراثت ته حق نه محروم ساتونکو پر ضد به د قانون مطابق سخته کاروایی کولی شي. بل اړخته لمردانه د بشري حقوقو فعال رفاقت بیبي مشال ریډیو ته ویل چې په ټولنه کې اکثر خزو له دومره پوهه او تعلیم نه دی ورکړل شوی چې جایداد کې خپل برخه غواړي، او د رسم رواج له وجې هم اکثر نارینه خپل جایداد په لولقه کې ساتل غواړي، چې له امله یې خزې جیداد د حق څخه محروم پاتې شي.
موږ مخ کې وی چې قانون پښوی نو خلکو نه منله، دا قانون دی اوس موږ داسې وای چې دا دی واضح کړی شي، او دا دی راشي په میډیا دی راشي، او دا دی هر ځای کې ویل شي، نو خلکو ته پته ولګي خپل لور کورلو په خوشحالي سور کې داسې بنکې چې سوال ورکی ته بیا ما کار مراده دا خدا هي حق ته محروم کولی نه دی پکار. اسې د خپل جیداد کې وراثت سمره رسید هغه پته به ته ولګي. حکومت داسې خېخې فیصلې کې د خود په حق کې نیله بخزي د خپل حق واضح چت کې د قانون په ذریعہ ومنت خپل وراثت کې حصہ ملاويږي.
په عین وخت د زنانو د میراث د حق په اړه دینی عالم مفتي بشیر خلوزی بیا وایي چې په ذهني او جسمانی توګه صحت منتن که هغه د هر مذهب یا قومیت سره تعلق لري، د قانون مطابق خپل جایداد وارثانو ته د منتقل کولو پابندي. نوموړي زیاته کړه، پاکستان کې په میراث کې حصداري له مذهب سره تړل شوې ده، باید حقدارو ته پوره برخه ورکړل شي.
په شریعت کې هم دغه شانه د زنانو د میراث په حواله سره هغه حقوق دي چې کوم د دی. البته دا مختلف کیدی شي، ځکه چې دا یو مخصوص حصہ یو برخه نه ده، بلکې په دې باندې انحصار دی چې د دې سره نور شرکا د میراث کم کم دي، ورونه دي یا نور د خپل خپلوان دي، نو په غلي هڅه سره کمی دي یا زیاتې دي شي. او زنانه هم خاص دي چې هغه د جرأت مظاهره وکړي او دا خپل حق چره دا د خپل پلار نه ورور نه خوشاله باندې واخلي. کله کله هم په منبر باندې یو مسله وکړو، هرست زنانه بیا وای د حق منګور بخلې دي، نو دا کار چې کوم دی د قانون ته او د برخه ساتل چې کوم د زنانه روان دي زموږ په معاشره کې هغه ته وده ملوي. له دا تاسو خپل ایسه دینه ضرور اخلي، دا ډېر غوړه ګام دی.
خیبر پښتونخوا کې د صوبایي محتسب اداره د زنانو د جایداد ته تنازع د حل او هراسانې د مخنیوي په اړه کار کوي. دغه ادارې قانوني مرستيالي نزهت تسکین مشال ریډیو ته ویل چې د وراثت قانون 2019 کال لمخې د زنانو په جایداد کې د ملکیت حق هم نکړل شوی دی، او هم د دې قانون لاندې د صوبایي محتسب اداره د زنانو د جایداد شخړې هواري. د پاکستان اساسي قانون د درشتمه ماده تر مخه د هیواد د ننا نارینه او زنانو ته د جایداد حق او یا د جایداد ساتلو حق ورکړل کیږي. قانون دی آرټیکل ته پاکستان کې زنانو د میراث ته حقونو د تحفظ قانوني حمایت تر لاسه دي، چې شروع یې په کال 1900 او یا کې د خزو د ملکیت قانون او برتانوي راج لاندې په 1900 کم سلويخ کې د مسلمانانو د ودونو اکټ نشوي دا. پاکستان کې د زنانو له حقونو د دتوب قوانین وخت پر وخت پات شوې دي، چې پکې آرډیننس 1920 د مغربي پاکستان مسلم شخصي قانون شریعت اپلیکیشن 1920 او د زنانو پر ضد د کاروایانو د مخنیوي قانون کال 2019 شامل دي. اسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا، او تاسو د مشال ریډیو خبري غړې اورئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دونکو اوس د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. د بلوس شوالیا جگجهتی کمیټه وای پولیسو د دوی مشره مهرنګ بلوس او نور یو شمیر غړي نیولې دي. بلوس جگجهتی کمیټه نن په ایکس لیکلي چې د کوټي پولیسو او انتظامی د دوی د وجل شو کسانو مړی هم خپل تحویل کې اخیستې دي. تر دې مخکې د کمیټه مشر مهرنګ بلوس مشالې لوتول چې دوی پرون په کوټه کې د خپل نیول شو غړو د خوشی کولو لپاره سلایي د لارون کولو چې پولیسو پرې ډزې وکړې. د کورمی په پاړه چنار کې پر ډنډر روډ په یو کور کې د ومی 14 په نتیجه کې درې کسان وجل شوي او یو بل جوړ شوی دی. د پاکستان او افغانستان ترمن د تورخم دروازه لا یو کم ډیر شو ورځو ځن ورستو د مسافرو پر مخ خلاص شو. افغان لوري ته د تورخم کمیسیار مولا عبد الجبار حکمت باختر اجازه ته ویلي د غلار چوړم ورځ د ترانزیت پر مخ پرانستل شو. وال دوه ورځې د ورستو یې نن د مارچ په 2 د مسافرو پر مخ هم پرانستل شو. چارواکي وای د خیبر پختونخوا په بنو لکی مروت کې پروم نامعلوم وسلوالو دوه پولیسان په هدفي بریدونو کې وجلی دي او یو ماشوم یې جوبل کړی دی. د بنو لکی مروت پولیسو مشال ریډیو ته په لیږلو جلا جلا بیانونو کې د دې پیښې پخلی کړی دی. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په 14 کې 19 کسان ټپیان شوي دي. د ایمرجنسی روغتون په یو بیان کې ویلي شوي چې دا 14 پرون د ګریشک خار په یو بازار کې وشوه. د ایمرجنسی په بیان کې راغلي دي چې 19 ټپیان د لشکرګاه ایمرجنسی روغتون ته رسول شوي چې پکې د 5 تنو وضعیت نازک دی. د جرمنی، فرانس او برتانی حکومتونو په غزا کې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په ګډه اعلامیه کې په اسرائیلو دا غږ هم کړی چې په غزا کې د اوبو او بجلی په ګډون ټولو بشري مرستو او خدماتو ته د خلکو رسایي بحال کړي. پاکستان او نیوزیلند د 5-2 ورځې د میچونو د لوبلړۍ په څلورم میچ کې سبا یو بل ته مخامخېږي. د خبرونو لنډیز مو اوریدو او اوس د خبرونه په لور راځو. پر غزې د اسرایلو هوایی برید بیا هم مرګ جوړلاړولې او په داسې حال کې دا چې د اسرایلو پوس خپل سرتیرو ته د تلانګې ته د ننوتو امر کړی دی. د تل ابیب چارواکو ژمنه کړې چې تر څو حماس ډله پاتې اسرایلي یرغمل هم خوشي نه کړي د فلسطینیانو د قلمرو نیولو ته به دوام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اسرائیلو پاوڅ پروند غزې خار پر ختیځه برخه د هوایي حملو پر مهال یو شمیر کسان و وژل. عیني شاهدان او د یو سیمایز روختون چارواکي وایي چې په دې بمبارۍ کې یو میرمن، د هغې خاوند او دوه ماشومان او دوه نور ماشومان چې له دوی سره په یو ودانۍ کې اوسېدل و وژل شول. د اسرائیلو پاوځ وایي چې د غزې په خار کې پر یو ودانۍ چې وسلوال پکې و هوایي حمله کړې ده. د پاوځ په بیان کې راغلي دي چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره لازم اقدامات کړي دي، خو معلومه نه ده چې د پاوځ په بیان کې یاده شوې هوایي حمله همدا وه که بله یوه. اسرائیلی پاوځ پر خپل ټولنیزو پاڼو د غزې ښار د لویدیز په ناحیو کې د حملو د پلان یادونه کړې او فلسطینیانو ته خبرداری ورکړی چې له همدا اوسه له دې سیمو اوزي. د خبرداری یوازې څو شېبې وروسته له هغه ورکړل شو چې د اسرائیلو پاوځ په یو بیان کې وویل هغه دوه توغندي شنډ کړي دي چې د غزې له شمالي برخې څخه ویشتل شوي وو او په نتیجه کې د اسرائیلو په ساحلي ښار اشکلون کې د خطر زنګونه ووهل شول. د پنځمې پورز اسرائیلی ځواکونه د هغه دهلیز چې د غزې شمال او جنوب سره بیلوي پر ځینو برخو لول کې ورسته د شمالي بیت اللهیه سیمې او جنوبي رفح ښار پر لور وخوځیدل. پوځو ویل چې د غزې د ښار په ګډون د دې تړانګې د شمالي برخو کلابندي بیا پیل کړه. د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کاتس پرون وویل پوځ به په غزا کې په خپل ټول ځواک او توان سره تر هغه وخته عملیات وکړي چې حماس ډلې ټول اسرائیلي یرغمل خوشي کړي نه وي. کاتس وویل هر څومره چې حماس ډله د اسرائیلي برمتو له خوشي کولو ډډه کوي په همغه اندازه به خپل قلمرو له لاسه ورکړي. له غ رئیس چې اسرائیلو 13 شنبه د اوربان موافقه باطله اعلان کړه نږدې 650 فلسطینیان د اسرائیلي پوځ په حملو کې وژل شوی دي. د اوربان د موافقه لمخې په پام کې و چې حماس طلبه 950 اسرائیلي برمته چې ګومان کېږي 24 به تر اوسه ژوندي وي خوشي کوي. د اوربان د موافقه په لومړی پړاو کې حماس د نږدې 1300 فلسطینی بندیانو په بدل کې 25 اسرائیلي ارغمل ژوندۍ او د 8 نورو مړي مقابل لوري ته وسپارل. اسرائیل هم د دې موافقه په اساس خپل پوځیان په غزا کې دننه حایل زونونو ته ولېګل او سلګونه زره بې کوره شوي فلسطینیان خپلو مینو ته ستانه شول. بلخوا د جنوبی رافا ښار چارواکو ویلي چې د اسرایلو د هوایي حملو په نتیجه کې د سیمې اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي او پر رڼا ډاک شپې سبا کوي. اسرایلو لا مخکې له دې د غزې پر شاوخوا 2 میلیون اوسیدونکو خواړه د سوانګ مواد او بشري مرستې بندې کړي دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکي.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګي. په داسې حال کې چې ایران په غیر قانوني کډوالو نورو محدودیتونو عملي کولو ته چمتووالی نیسي، په دغه هیواد کې په میلیونونو افغان کډوال د خپل مستقبل په اړه د بې باورۍ سره مخ دي. د ایران د حکومت د نوې پالیسۍ تر مخه به غیر قانوني کډوال د درملنې، تعلیم او په کرایه کې د کورونو اخیستو اجازه نه لري او د یو شمېر نورو حکومتي اسانتیاو څخه به بې برخې وي. په دغه اړه د مشال د خبر مرکزي څنګه یو راپور خپور کړی دی. شاهین بونیری مهم ټکي وړاندې کوي.
په راپور کې راغلی چې په داسې حال کې چې د ایران حکومت د غیر قانوني کډوالو په اړه د مارچ 28 څخه نوې پالیسی عملی کوي، ډیری افغانان نه پوهیږي چې د دښمن کوربه هیواد او خپل بې ثباته هیواد ترمنځ کومه لار غوره کړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې سره په خبرو کې ځینو افغان کډوالو ویلي چې د نوې پالیسۍ له کبله په هسپتالونو کې د رنځورانو درملنه نشي کولی او د ډاکټرانو د انکار نو وروستو پکې زنو خپل ناروغان بیا افغانستان ته راوستل دي. دغه شان ځینی کسان داسې هم دي چې په افغانستان کې د جنو پزده کړو د طالبانو د حکومت د بندیزونو نو وروستو یې خپل ماشومان د ایران په تعلیمي ادارو کې داخل کړي وو، خو سره د قانوني ویزې اوس هلته هم د زده کړو اجازه نه لري. د روانې میاشتې په پیل کې د ایران د کورونو چارو وزارت د افغانانو شپږ کیټګوري اعلان کړي چې د نویو قوانینو لمخې بعد د مهمو خدماتو حق ولري. په دې کې هغه افغانان شامل دي چې د کډوالو په توګه رجسټر شوي، هغه کسان چې د اعتبار وړ ویزې یا د کار جواز لري، د اړنګ شوي افغان حکومت پخوانی کارمندان او هغه کورنۍ چې خونځي ته تلونکي ماشومان لري. دا په داسې حال کې دا چې تهران د بې اسناده کډوالو پر ضد کمپاین پیل کړی دی او په تیرو 2 کلونو کې له 2 میلیون څخه ډیر افغانان له هیواده ایستلې دي. د ایران د کورنیو چارو د وزارت چارواکي د دې اقدام دفاع کوي او وایي چې په افغانستان کې د پخوانی حکومت پرتلا په اوسنی حکومت کې امنیتي وضع ښه شوی او کډوال افغانستان ته پستنیدو کې هیڅ خند نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره اټکل کوي چې دا مهال د 2 میلیونه بې اسناده کډوالو په ګډون په ایران کې شاوخوا 4 میلیونه افغانان ژوند کوي، خو ځینې ایرانی چارواکي ادعا کوي چې په ایران کې 8 میلیونه افغانان دیر دي. په راپور کې راغلي چې په ایران کې اکثره د جرمونو، نامنې او بیروزګارۍ تور په کډوالو لګول کیږي چې په نتیجه کې د افغانانو ضد ډلهیز تاوتریخوالی ډیر شوی دی او د ایرانی پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا د ډلهیز نیولو او ظالمانه چلن لامل شوی دی. په برسلز کې د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د افغان چارو شننکې ګریم سمیت آزادې ریډیو ته ویلي چې مهاجرینو ته د اساسي خدماتو بندول به د کار بازار ګډوډ کړي او ډېر خلک به د رزق ګټلو لپاره غیر قانوني هلو ځلو ته اړ کړي. د نوموړي په وینا ډېر افغانان د ایران د کروندې او تعمیر په څانګو کې کار کوي او د ایران د کاري ځواک یو مهمه برخه جوړي، ځکه که دوی په ډلهیز توګه وشړل شي نو دغه سکتورونه به زیانمن شي. سمیت دا خبرداري هم ورکړې دی چې د تهران پالیسی کولی شي د ایران او افغانستان ترمنځ تاوتریخوالی نور هم ډیر کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه په دې برخه کې ورزو سواته. د سواد په خوا داخله کې پرون یو دل بیا د سواد قومي جرګې ته ځایي مشران وویل چې دوی په ټول سواد کې د پوسټر کنټرول لاندې د کنټرولمنټ بورډ جوړېدل نه مني. دوی وویل د کروندې خپلې زرخیزې او قیمتي مځکې حکومت ته نه ورکوي او تورې پورې کړي چې دا پرېکړې د دوی په مځکو د قبضې کولو په معنی دي. جرګې ته د سواد نه د قومي اسمبلۍ غړي ډاکټر امجد علي خان وویل چې د ولس غوښتنې په قومي اسمبلۍ کې پورته کړي او په صوبایي اسمبلۍ کې به هم ورباندې بحث کیږي. بلخوا جرګه کې د حکومت سره د خبرو اترو کوونکي کمیټه غړو وویل چې په اوس فلحال په خوازه خیله کې د کنټرولمنټ بورډ د نه جوړولو باور ورکړی، خو ضلع انتظامیه وایي چې د سیمې د ترقۍ او امن لپاره د قانون مطابق کنټرولمنټ بورډ جوړول ضروری دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان روښانه کوي.
د مارچ په 28 نیټه د سوات په خوازخیلې باندې په جمعات کې راجمع شوی د سیمې په لسګونو مشرانو ته د کنټرولمنټ بورډ جوړولو او د ولس د کروندې ځمکې سرکاري کولو په ضد جوړ شوې جرګې ته مشرانو وویل چې دوی د تیرو هغه جرګو فیصلو تایید کوي کوم کې چې غوښتنې شوې چې حکومت ته د خلکو ځمکې د پوځي چاونې کنټرولمنټ بورډ یا نورو مقاصدو لپاره نه لاندې کوي. جرګې ته د خوازخیلې شالپین کلي یو مشر حیدر علي خان وویل چې هغه خپل سلور کې ځمکه سو کاله وړاندې د سارو هسپتال لپاره ورکړې وه. اوس ورته معلومه شوه چې دغه ځمکه هم پوس نیولې او د چاونې برخې جوړوي.
دا یو مطالبه کوم چې ما خو د لایشتاک ځمکه د لایشتاک محکمې ته ورکړم، کوم چې په شمال کې دا د نن تر څلور کانال ځمکې دا وکړي دې محکمې نه خو دا ځانه په توګه باندې راځي. دا خو ما دې کوم لایشتاک دا مونږ ته سره قبول نه دی.
جرګې ته د خوازخیرې د ولسی پاسون غړی محمد عمران تورونه لګوي چې د سواد ځمکې د ملک نورو برخو نه زیاتې قیمتي دي او دغې باندې قبضې لګول لپاره ځمکې په بېلابېلو بهانو نیولی کېږي.
دوی اصل کې د دغه قبضې لپاره راځي. یو آرټیکل مې کتل ګلوبل وارمینګ او دا شروع دی، وایي چې د 2030 پورې به د پاکستان کوم میدانی علاقې چې دي پنجاب او دا طرفونه هلته کې به ګرمي دا دومره سروا شي چې ژوند به هلته کې نه کېږي.
د خوازخیل نه د قومي اسمبلۍ غړي ډاکټر امجد علي جرګې ته وویل چې هغه د سوات نه د اته صوبایي اسمبلو غړو سره په دا اړه خبرې کړې او په قومي اسمبلۍ کې هم غږ پورته کوي.
موږ د نورې زرعي ځمکې ضرورت دی چې کومه قابل کاش ځمکه دی چې هغه موږ د کاش قابل وو او الټا د بین الاقوامي قوانینو خلاف یو کس راځي هغه چې زرعي ځمکې د علم زبر دی چې موږ جوړ زما په خیال دا نه عقل مني او نه قانون په هغه باندې زمون زوایو حکومت موقفهم راغله ده او پاګې باندې زمون سر هم بالکل خلاص ده. د تیرې دوه هفتو نه زما د مشرانو سره زه خبره جدي کوم چې ان شاء الله دا کومه خبره چې زه دلته کوم هم دا خبره به ناظم صاحب زه دې سمجې په فلور باندې کوم او خو سي بچار باندې
د سواد تحصیلي کبل او خوازخیلې ولس د تیرو سو میاشتو راهیسې په دغه توګه احتجاجونه او جرګې کوي چې حکومت په یادو سیمو کې د فوځي چاونې سره کنټرولمنټ بورډ جوړولو تعین کوي چې د پوز د انتظام لاندې به وي. د سواد ضلعي انتظامیه وایي چې د قانون سره سم د فوځي چاونې سره کنټرولمنټ بورډ جوړول دي او دغه د سیمې د ترقۍ او امن ټینګ ساتلو لپاره هم ضروري دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د میرام شارلنګ بازار دوکانداران وایي چې دوه کال وړاندې د وفاقي حکومت لخوا د دوی لپاره جاری کړل شوی معاوضې لا هم ټولو ته نه دي رسیدلي. بلخوا د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر وایي چې د 3,500 پورې متاثره دوکاندارانو ته معاوضې رسیدلي او د نورو دوکاندارانو د تصدیق عمل هم دی او د مالي فنډونو مطابق ورته په وخت په وخت معاوضې ورکوي. نور تفصیل لسیمینا د عمر وزیر په دې راپور کې.
د میرام شاه بازار دوکانداران وایي چې لا هم هغه منظورې شوې د توانونو معاوضې ورته نه ویشي چې دوه کاله وړاندې وفاقي حکومت ورته جاري کړې. ضرب اعظم عملیاتو کې میرام شاه بازار په مکمله توګه ډنګ شوی و چې د خلکو ستنېدو پس د بازار متاثره خلکو ته حکومت د دوی د توانونو معاوضې ورکولو اعلان وکړ او ډیری خلکو ته دغه معاوضې ورکړل شوې هم دي. د میرام شاه بازار دوکاندارانو کمیټۍ چیرمن ثناء الله مشال ریډیو ته وویل چې 6,900 یو کم او یا دوکانونه ډنګ شوي چې خپل حکومت د هغې شمیر لیکلې منظور کړې خو ورته منظورې شوې معاوضې نه ویشل کیږي. په یوه بله بانه یې پې کالونه تیر کړل.
لار بر ګرځي خو مشتا د خپل محافظه ملاویږي نه دوا کولای شي چې مشتا یو نیم عرب ریپای منځره شوې دي په دوا کولای شي 50 کولای ریپای ورولل او سکام یو عرب ریپای دی ایسو به سره پرتی دي او سکام دوا عرب ریپای دی وفاق سره پرتی دي چې دلتا ډی صاحب ته وایي چې مشتا د فایسبل نه تقسیم دی وایي چې میز نه دا سیستم بن کړی دا کله یو بونا کله بلا بونا چې سوبول ته وایي سوبول او وایي 32 کولای ریپای تو سه دی ډی صاحب ته پرتی دي بیا تو سه بیا نه ریپای سیمې کی مړه درول شي او چې وفاق ته وایي هغه مشتا دا خبره خو مشتا چال سره جوړ کړی دا زر نظر یې رکړی چې میز دا ایت خوشی په وکی کروی نکړلې بیا میز د کاندور ټول رغړی چې دوګر چې میز احتجاج کی د وزیر الله کرمخشي کی او د کور کمانډر کرمخشي کی
د میرام شاه بازار یو بل دکاندار شمس وای چې دکانونه یې ډنګ شوی پاغه کې یې ټول سامانونه خبرې شوی خو ماویزه لا هم نه مومي کانور ورته چې کو نا ووي شي چې خپل ضرورتونه پوره کړي
سر به عذاب شي د کانینا ډنګ شوی دی انا یو پیری مشتا هغه نقصان نه ملو شوی مش بار بار احتجاجینه کی خو یو پر مشتا د کانې سو غان دی ملو شوی
د شمالي وزیرستان مرسیال کمشنر محمد یوسف کریم په دې اړه مشال ریډیو ته وویل چې درې نیم زرو پورې متاثره دکاندارانو ته معاوضه رسیدلې د میرام شاه بازار دکاندارانو د تصدیق عمل هم ورسره روان دی د فنډز مطابق معاوضه وخت په وخت ویشل کیږي څنګه هم چې نور فنډز راځي د پاتې دکاندارانو د توانونو معاوضه به وویشي ضرب اعظم عملیاتو پس د میر علی بازار ټولو دکاندارانو ته د توانونو معاوضه ورکړل شوه د میرام شاه نیمایي دکاندارانو ته او د داخل بازار بیا ټول دکانداران لا پاتې دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو ساسي لپاره خبري معلوماتي او تفريحي خبرونه وړاندې کوي مونږ هر ورځ سور لساته ساسي په خدمت کې یو مشال زمون رڼا احساس
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته د بو د نړیوالې وردی پاړه باندې یو راپور وړاندې کوو د په داسې حال کې چې نن ټوله نړۍ کې د اوبو ورځ لمانځل شي په پاکستان کې د صوبو ترمنځ د اوبو ویش لپاره جوړه اداره انډس ریور سیستم اتارټي وایي په دې هیواد کې د اوبو کمی یو 50% ته رسیدلې ده د اوبو د کمی بحران په اړه د یادې ادارې مشاورتي کمیټو اجلاس هم رابلل شوی دی دا په داسې حال کې دا چې سخت کال د وچکالۍ نه پس روانه میاشت مارچ کې بارانونه ورېدلي دي ولې زمینداران وایي د غنمو فصل ته په وخت اوبه نه ملاوېدو له امله فصل خراب شوی دی په دې اړه باندې تفصیل زموږ همکارا خالدانی حضرتک
د خیبر پختونخوا د زمیدارانو د اتحادی ویاند لیاقت یوسف زیوای په خیبر پختونخوا کې 70% زمکه بارانی او پاتې نهریدا ولسه کال بارانونه ډیر کم شوې دي چې لوجې په د غنمو او نورو فصلونو پیداوار باندې زیات اثرات پریوزي نو موړه وای تیر کال هم د غنمو بحران مخته راغلی او زمیداران د نقصان سره مخ شوي وو
دا اوس چې په مارچ بیاش کې کم بارانونه او شور بارانونه کمې سلسله رااله او په مختلفو علاقو کې ووري شو موسم یخ شو نو په دې والا باندې چې کم گلیشرز دي نو دا غي د ویل کېدو شره چوا هغه ډیره کم شو او دا غي اثرات دا شو چې په سندونو کې او بچ دي نو دا ډیره زیاته کم شو او تور بل ډیم چو نو دا بالکل ډډ لیول تر راغې نو یقینا چې دې اثرات په روان چې زمونږ کم فصلونه نو په غي باندې هم ډیر زیات پریوزي او په سندونو کې چې د وبو کم ولې دینو دا یو بکینن چې ډډ لیول تر اغلی دي چې کده وبو دا مسله حل نشو او وبو دا بحران هم د غسروانی نو ملک به یو پیرا بیا چې کم دینو د زری اجناسو د کمی بیا خصوصا د غنمو د کمی سره دا غي بخکار کیږي
بلخو د ممندو ضلع د زمیدارانو د تنظیم مشر ملک ګلاب شیر ممند مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي سکال د وشکالۍ د وجې په ممندو کې د غنمو کر کلا 50% کم شوې ده دی وايي د غنمو ترڅنګ نور ولاړ فصلونه هم متاثر شوي دي
یو چې کوم بارانونه کم کیږي نو د زمکه د لاندې چې موږ سره د اوبو کم ساته ده نو هغه ورځ په ورځ باندې هغه هم مخپخکته باندې روانه ده چې دغه په وجه باندې زمنګه د علاقې کم آباد زمکه دي هغه د بنجر کې دوخ کار دي ورسره کو بیا لګ ډیر بارانونه وشي نو دغه هغه د سټوریج موږ سره باقاعده د سي نظام نشته دي چې دغه بارانی اوبه موږ سره یا اسمال ډیم یا چک ډیم وغیرہ موجود دي چې دغه زمنګ سٹور کو نو داغه په وجه باندې هم زمنګ د اوبو لیول ډیر مخ په کته باندې روان دي.
د نړیوال مالیاتی فند IMF راپور تر مخه د اوبو د کمی سره مخامخ د ملکونو نوملړ کې پاکستان په دریم نمبر دی. پوهان وایي که د اوبو کمی مخنیوي دپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړی شول نو راتلونکي کلونو کې دې هیواد کې د اوبو کمی سنگینه مسله جوړېدلی شي. خیبر پختونخوا کې په موسمیاتي بدلون ژور نظر لرونکي اکمل خان وایي پاکستان کې د اقلیمی بدلون د وجې نه صرف ترجحرارت کې زیاتوالی راغلی دی بلکې دی د ژمي او د پشکالي بارانونو لړۍ هم متاثر کړې دي. دی وایي د بارانونو کموالی او وختونه بدلېدو له امله د غنمو او نورو فصلونو پیداوار هم کم شوی دی. اکمل خان زیاته کړې ده را روان کلونو کې پاکستان کې د اوبو کمی نور هم سیوا کېدلې شي، باید حکومت ورته پاملرنه وکړي.
مونگا چکم دے دا تیرو دیش تو کالو ڈیٹا چراوالو او دا غی بیسز باندے مونگا دا مستقبل فورکاسٹنگ کو او دا فورکاسٹنگ دا پینزو کالوم کی دیشی دا پینزلس کالوم کی دیشی او دا پندوس کالوم کی دیشی او دا جمعی پا آوالی سرا دا فسنون چکم دے زیاد بخرابی گی چونکہ بارنون کم شو نو واتر ٹیبل ام لاندے زی دا بو شارٹیج برازی آگے لکھو کہ چکم دے کہ واتر ٹیبل اڈی دیر افیکٹ شوے دے دا گرمی فسنون چکم دے دا آگے دا پارا چکم دے باران بزیاد چی کو ٹیمپریچر بخیجی نو داغی با گروتھ سائیکل چکم دے آگا با ایفیکٹ کی گی او داغی کوالٹی او کوانٹیٹی دواڑا با ایفیکٹ کی گی. مونگ تا پکار دا چھے مونگا اگریکلچر سیکٹر چکم دے آگے باندے پورا توجہ ورکو.
گلوبل کلائمیٹ رسک انڈیکس تر مخا پاکستان دا وقت دا موسمیاتی بدلون نا زیاد متاثر کیدون کی لسٹ کے پو پینزم نمبر دے. دا ملگری ملتونو موسمیاتی ادارے WMO کال 2023 راپور تر مخه پاکستان کې د کال 2023 سیلاب په مجموعي توګه 10 میلیونه خلک متاثر کړي او د سیلاب لوجی پاکستان ته د 10 ارب ډالرو نقصان شوه دی. خال دانیاز، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي. مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د مردان د ځوانانو یوې ډلې چې مخکې به د روجې په وخت مسافرو ته په سړک د خوراک ډبی ورکول خو سخت کالی د مردان په کالج چوک کې د روجې ماتې دسترخوان لګولې. د ځوانانو په وینا چې په وړومبۍ روژه ورته د 200 تر 2500 پورې روژهدار راغلي وو، خو د روجې تیرېدو سره دغه شمېره سیوا کیږي او اوس دغلته شمېر له 200 سیوا شوی. د فیکسیټ په نامه د تنظیم کې زده کوونکي رضاکارانه هم راځي او د نورو ځوانانو سره مرسته کوي. نور تفصیل د عظمت علی شاه په دې راپور کې.
دغه ګناه د مردان د ځوانانو د یوې ډلې دي چې د بې وزله او لاروي مسافرو لپاره د روجې لړومبې نه هر ورځ د روژه ماتي تابع کوي. د ځوانانو په وینا چې هر کال به په سړک د پاسه مسافرو ته په ډبو کې خوراک ورکو، خو سخ کالی په کالج چوک کې د روجماتی لپاره دسترخوان لګولې دي. د فکسټ په نامه د ځوانانو د تنظیم یو کړي شهابوان مشال ریډیو ته ویل چې پړومبه روزه ورته د 200 تر 2500 پور روزدار راغلی وو، خو د شلو روزو پس د غشمیرا ل 200 اوړیدل ده.
په دې دسترخوان خاص مقصد دا دی چې د لارې چې کوم مسافر وي هغه په لارې باندې تیریږي، دا غي د پاره مونږ خاص کر دا دسترخوان لګولې دي. تدې چې کوم ارد گرد خلک وي، غریبانان وي، خپل خور کې چې کوم دی یو خد دسترخوان نشي لګولې. پیسو مین ذریعہ چې زنګ ګمګادان هغه په لارې باندې سم تاسو وینئ، زمونږ یو والنتیر ولار دی او په لارې باندې چې کوم دی نو ډونیشن کیږي. تدې لارې چې کوم قسم راځي، کاغذ شکی والے، ک سائیکل والے، ک پیدل دی، ک گاڑی والے دے، کدا چا 500 روپے وس کی گی، 10 روپے وس کی گی، 100 روپے وس کی گی، ازوں پے ڈونیشن باکس کی گی. او دری ڈونیشن باکس ما خام چ کم دے زمونگا چ کم ٹیم دے اگے کی نیو پدے باندې حساب کتابو کی اور بیا پ سوال باندې ہم دا پیسے چ کم دے زمون پدے دسترخوان باندھ لے گی.
دا مردان اسیدن کی تاریخ خان مشال ریڈیو تو ویل چ ہگوی پ یو کمپنی کی کار کبی او نشی کولے چ ہر روز کورتا د روجماتی لپارا لاڑشی. دا تاریخ پ وینا چ ہر روز سر د ملگرو دلتا روجماتی کوی.
دا ٹائم دا سی لیمیٹڈ ٹائم چ دے او مونږ ځان ته تیارولی نشو. دا یو ښه انیشیټیو دی د سټوډنټس لپاره. دلته سری سرکل کې یونیورسټیز ډیر دي، آفیسز ډیر دي، داسې اوپن مارٹس دي. دا هغه چې کم ورکر زی هغه راشي، مسافر راشي، نو دا ډېر ښه انیشیټیو دی د دوی ینګسټرز، او په کار داسې ده چې داسې نور ډېر ینګسټر راشي او دا انیشیټیو والی، نو دا یو ښه انیشیټیو دی.
دا مردان اوسیدونکي یو زده کوونکي سلیمان شاهین په وینا چې هغوی روزانه دلته پر رضاکارانه توګه راځي او د نورو ځوانانو سره په روژه ماتي کې مرسته کوي.
مونږ جی د ډېپس ریل ته کې راځو ایز ا ولنټیر، دی سره مونږ کار کوو چونکہ دا مونگا خدمت خلق کو لغواڑو دل تک رازو دل تک موسرا حوصلہ اس خلق امراضی خاص کر مسافران امراضی غریب طبقہ سے کم عدد مردان نوغی امراضی اور دل تک موسرا افطار پٹی کی نمونے خوشحالی کو پتہ خلق کو دا پیکسٹ سے کم دے دا ہر چاکور دا دل تک بغیر غریب ہر حوصلہ اس خلق ہر پی میل میل جو سمرم دی دا مردان جو سن دی دیر اتلے سے موسرا دل تک افطاری کو لشی
دا فکسٹ مردان پوینا چ درو جماعتی لپار ورتا روزانہ د سلو نزیات کالجونو او پوهنتونونو زدکون کی راضی او رضاکارانہ دوی سرا خدمت کبی بی وای چې دسترخوان ترڅنګ بی په مردان کې د روزی لپاره بے وزلا کورنو ته خوراکي توګه هم ورکبی. عظمت علیشا، مشال ریډیو، مردان.
د مشال ریډیو خبرونې د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2110 13,500 15,515 شپېته او 10,380 کیلو هرتز، او د ماښام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له یولسو تر دولسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د روژې ځانګړي لړۍ په موضوعاتو کې نن د اعتکاف په اړه معلومات درکوو. اعتکاف څه ته وایي او په روژه کې څومره ارزښت لري؟ موضوع په شارجه کې د مذهبي امورو دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری روښانه کړي. راځي چې دا وره
د روژې په اخر عشره کې چې دریمه عشره ده، د ټولې اسلامي نړۍ مسلمانان د اعتکاف سنت ادا کوي. اعتکاف د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مؤکد سنت دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم له مکی مکرمې څخه مدینې منورې ته راغی، د هغه نو وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سنت کله هم نه دی پریخي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اول عشره کې، په درمیانه عشره کې او په اخیری عشره کې اعتکاف کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه پرده وفرمایله، نو د هغه بیبیانو مبارکو اعتکاف کاوه. اعتکاف د خزو او سړو دواړو لپاره سنت دی. خزی لپاره خپل کور کې اعتکاف کول دا سنت دی. په هغه ځای کې چې د ټول نزیات پردی ځای، ځکه چې څرنګه عبادت او منځونه د هغې په کور کې دننه او په هغه ځای کې چې زیات د ستر او د پردی او د خفا ځای ثواب زیات لري، نو همدارنګه اعتکاف هم هلته ثواب زیات لري. اعتکاف د عبادت په نیت باندې مسجد ته ورننوتل او هلته اوسیدل، چې د ورځې سړی روژه ولري په مسجد کې اوسیږي، او ما سوا د انساني او شرعي ضرورت نه د بل ضرورت په خاطر باندې د انسان د جماعت د حدودو نه نوزي، دې ته اعتکاف ویلی شي. په اعتکاف کې څو خبرې دي. اول، انسان د دنیاوي تعلقاتو نه ځان ژغوري او د الله جل جلاله په طرف باندې متوجه کیږي. دویم، د قرآن کریم په کثرت باندې تلاوت کوي، پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف وایي، تسبیحات او ذکرونه کوي، او د ليلة القدر د شپې لټه او تلاش کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، تحروا ليلة القدر فی العشر الاواخر من رمضان، د رمضان المبارک د میاشتې په اخیرو شپو کې تاسو د قدر شپه ولټوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل هم دا لټولې ده، او صحابه کرامو ته هم د دې د لټولو امر کړی دی. چې کله به د رمضان المبارک میاشت را داخله شو، نبی علیه السلام مبارک به اجتهاد په عبادت کې او کوشش شروع کړ. همدارنګه کله به چې اخیری عشره شوله، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ملا وتړله عبادت ته، او بیخي به ځانته شو او عبادت به کاوه، او خپلو بیبیانو مبارکو ته به هم د عبادت حکم کاوه. نو په اخیره عشره کې عبادت بیا په هغه شپو کې چې طاق شپې دي، په هغه کې زیات د ليلة القدر امکان دی، نو په هغه کې عبادت کول دا ډیره اهمه خبره ده. د ليلة القدر ثواب چې دی، دا د زر میاشتې قبول عبادت عمره ثواب دی. الله عز وجل دا ثواب موږ او تاسو ټول ته را نصیب کړي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.